په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې تېر شپه په کونړ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړه او ویل چې لومړی پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړینګوریګا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته دوام کړی دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو پاره څه نه دی ویلي. د ډیورنډ پر کرښه د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړۍ برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی وو او ترې غوښتي وو چې حکومت باید د حافظ ګل بهادر د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته د جدي اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی بی بی سي ته ویلي چې دوی پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د پاکستان په نورو برخو کې هم بریدونه کېږي خو معنا یې دا نه ده چې بریدګر دې په افغانستان کې اوسېږي. د نوموړي په وینا پاکستاني لوري ته یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان د ختیځې مدیترانې د حوزې په هغو شپږو هېوادونو کې دی چې د کولورا پیښې پکې ډېرې دي. د سازمان په وینا د 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ختیځې مدیترانې د حوزې په دغو هېوادونو کې د کولورا 1340 پیښې ثبت شوي چې 1350 په افغانستان کې وي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په څلورو هېوادونو کې د کولورا له امله 3343 کسان مړه شوي. په افغانستان کې اته دش کسان د کلورا له امله په تیرو شپږو میاشتو کې مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرې ټاکنو کاندي ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وبلو. په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation.
ترامپ هم دارنګه دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی. ترامپ دا وکړه چې کولای شي اوسنۍ جګړې په یو ټلیفون پای ته ورسوي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ شاوخوا 2 دقیقې وینا وکړه. ترامپ چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین د یوې غونډې په مهال په برید کې په ښي غوږ ټپي شوی و. د جمهوري غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تر اوسامه بن لادن نږدې همکار و. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته یوه قانوني دوسیه پرانستل شوې او هغه تورن شوی چې په دې ایالت کې پر متاسفاتو د پنهک کول لپاره تخریبي پلان نه جوړ کړی وو. د ادارې دا یو مهم پرمختګ بللی او ویلي دي چې نوموړی د استخباراتي ادارو د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوی دی. د القاعده شبکې ماسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي تر اوسامه بن لادن د 2011 کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی وو. او د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان ویلي نن سهار وختي په تلابیب کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغې چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ایران له ملاتړه برخمنو د یمن حوثي یاغیانو ویلي چې پر تلابیب نن سهار د یوې بې پیلوټه الوتکې په ذریعه حمله کړې ده. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یوې ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې 3 بجې شوې ده. یوه روغتیایي ادارې په دې چاودنه کې د 2 کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی خو د پولیسو په لومړني راپور کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره شوې وه.
¶¶ آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پرې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوي دي د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکتر دي چې بحث ته مخه کړو په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه جزئیات را سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او ګلۍ لامل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې لامل 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. لدین اوراندی د وژل شویو کسانو شمیر وسل وی خیات شویو او دغه شان ویل شوی و چې ادریس او 50 تنه په دغه شدید طوفان باران او غلې کې چې دا زخمیان شوی دي. دا پیخ د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و پتی رسو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ غلې او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي د برېښنا لکه لګه شپې ته پای زیان منې شوی وی نړیدلې وی د مخابراتي شبکې و استنه چې دا اغل منځتللې و د غشان ډېری زیاتې ونی چې وی دا نړیدلې وی او د ونو لاندې خلک شوی و. د نګرار سو سیمې چې دی بیسود سرود ولسوالي خپل د جلال آباد خار بټیکوټ ولسوالي دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېری زیان منې شوی وی. په جلال آباد خار کې عموما دا خار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډېر جوړ نه دی او په دغه شدید ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه په کې لوړیږي او خلکو ته چې دی په کې زیان رسیږي. د ننګرهار ترڅنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دی په دې کې شدید ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبله اړولې و. په کونړ ولایت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې ورښتونو چې دی تاوانونه اړولي و. لدین ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر کاپیسا د سخت ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیدلې و. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وي. سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللي و. کرنیز ځمکې ړنګ وران شوې وي. د دې ترڅنګ سرکونه فرعي لارې پونه پلچکونه چې دا نړیدلې دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم ترشنه اسمان لاندې ځکه د دوی کورونه نړیدلې دي. د دوی کوټې نړیدلې دي, خونې نړیدلې دي. دوی لا هم ترشنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې بنسټونه او مات باید دوی ته زر تر زر مرستې ورسي ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې هغه د برېښنا د ستونزو لامل د برېښنا کټ کېدل دي. د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د وی خوانه د طوفان لامل د خلکو زیان منیدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت دا ټول غشيان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د سوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسا وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لومړی بل شغلي وحدت څخه ورو وحدت سپ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال دی؟
په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سړکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې 80 کیلومتره سړک عمومي سړک او فری سړکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده. 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي. یو برقی جرنده چې موږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالي کې یو کلی دی، دغه جرنده تخریب شوی ده. او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي. او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالي کې د سیلاب وړي دي.
بله مهرباني وباسي، ما ممدا پښتنه کوله چې انساني تلفات اوشتي دي، تاسو معلومات لري؟
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالي دی، یو د کانتیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لاوړ کړي.
مننه وحدت صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان عزم د بنسټ مؤسس له ننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومني ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همداراز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي. هیله مندم چې ټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې له هغه ځای راغلم چې هلته د دغه زیانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی و، او زه هلته لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مو له سرخرود څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګام مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږ ز خپل په استوګن په سرخوت کې مکور مې حالت ده. دا وضعیت مې لنډې نه ټول لیدل، متاسفانه ډېر یو بد وضعیت او ډېر یو داسې وضعیت چې تقریبا زما د عمر 9 کاله ده، دغه سی یو حالت او دغه سی طوفانونه او دغه سی شدید بارانونه مانو لیدلی. بسته کورنۍ لمنځه تللې دي، همداراز شهیدانو تعداد هم ورځ تر بلې ډېریږي. تقریبا 16 شاوخوا ځانته شهیدان د سرخود ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي. د 400 نه ټپیان واوختل. وضعیت ښه نه دی متاسفانه په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همداراز مرستندوی ادارې او حکومتي مسؤلینو خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې رسیدګي ورته وکړي. چون وضعیت وخیم دی او بسته کورنۍ لمنځه تللې دي. داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بس 12 کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلی دي. نو وضعیت متاسفانه ډېر وخیم او ډېر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مو ورسره کړې ده چې دا خلک وشغورل شي او دا سیاسي
شبر صاحب محترم، په لومړۍ ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو له کبله خبر شو چې دغه ته څو کلی دي چې مسیخیل او کلی احمدزیو کلی دینه خبر شو، عاجل هم ځوانان تشویق کړل و هم هڅول ځوانانو مولېګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګڼ شمېر ځوانانو الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره. همدارز د مالی مرستې د راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو تر څو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږ کمپاین وچلو، مسؤلین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت ښه نه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنی کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول راورسیدل راغلل، نو وسیله منګ ځوانانو چې ترڅو یې داخله
خبر شي. مننه په همدې برخه کې بدبل ټولنیز فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلی، تاسو څه هڅې کړې دي؟
سلام الله شهبر صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو او د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته تو لدغه بعد غمیز پیخ نه خبر شو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لال تلاړو شهیدان او ټپیان سره مرستي وکړي، هغه روغتون ته انتقال کړ، ځوانان ټول کړ.
عمر وحید صاحب، وبخښه په دقیق ډول وایسه کوم سیمو ته لاړ؟
د سفرودو هجرت کلی تلاړو، د درونټې ساحه چې تقریبا د بیسودور سوالی مربوط کی په دې او شکر کلی وسیمو تلاړو، د بټی کوټلو سوالی د فارماډي سیمو تلاړو،
د بټی کوټ پولو سوالی کې ستاسو لیدنه څنګه حل تام مالی او ځانی تلفات اوشتي؟
بالکل مالی او ځانی تلفات ته د شدید طوفانونو لواجی ونه غرزیدلې وي، د برق ستنې غرزیدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپشی ول، د هغه لواجی زموږ یو شمېر وادوال شهیدان شوی او ټپیان شوی.
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وحدت صاحب کته سره شم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوې دي د سیلونو له امله. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟
د ولسوالیو مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي. البته خو دا سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده، او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیږې او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکشنې تللی شي، نورې موټرې هلته نشي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي. هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. دا ولسوالانو سره مونږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچیده جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوان او یو د واما ولسوالیو نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي، شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي، او شپاړس د مالدارۍ بانډې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدیش کې څلور کورونه تخریب شوي دي، او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخې پنځه د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، زموږ سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغسې تلفات دي، مالدارۍ ته خصوصا سړکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوي دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سړکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سړکونه د مرکز سره ولسوالیانې فقط د واما ولسوالي وصل، له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره د سړک له طریقې نه دي وصل. خلک د ډېرو مشکلاتو سره هم ولایتي اداره مخ ده.
بله، مننه وحدت صاحب. ازادي په سپوږمۍ پروګرام په منځني څپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په د فیسبوک لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب، خبرونه ته شر راغلی او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي، له روغتیایي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شبیر صاحب، د هغوی سره چلند دا دی، څوک چې ژغورل شوي دي دا معنا نه لري چې د ټول عمر دپاره هغوی ژغورل شوي دي، هغوی ښه دي. د هغوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کېدای شي هغوی ته ځینې نورې ناروغۍ ورتېرې شوي وي، چې د هغې په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې مونږ په پښتو کې ورته شولګر راته به ویلی شو. زمونږ هېوادوال پوهېږي چې شولګر را څه شته وایي؟ هغه د شولو پټي ته وایي. دا یو پخوانۍ اصطلاح ده چې په لاتیني ژبه کې ورته لپتوسپیروزې وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په د ناپاکو اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېدای شي. هغه بیا داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پاره ریل شي، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دې کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونه کې په دې ناروغۍ باندې مړه کیږي. نو دا خبره ده چې هغوی باید مراقبت وشي، پالنه وشي، که هغوی ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر زر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
د څلورو نه نیولې تر څوارلسو ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څرنګه چلند وکړي، یعنی وار له واره ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول لاغه نو وروسته لاس پکار شي؟
هغه باید صبر وکړي څلورمې ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږی چې سړي غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې مونږ ورته مننجایت ورته وایي، دغه حالات ته هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې،
ډاکټر صاحب هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي آیا هغوی خپله ساره کلی شي او که نشي کولی، آیا پوهوخ دي او که نه دي. که چېرته داسې پوهوخ سي ساره کلی شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار دي هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپک کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه اوبه د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې لوېدلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول که باندې به خدای نه کړه خامخا مړ کېږي هغه. ځکه که څوک یو سر چپه شو د معدې نه یې اوبه راځي خولې ته، یې انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس ساه چې راکاږي هغه اوبه د دې معدې اوبه د خولې د لارې سږي ته دي ننوځي بېرته، نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د معدې اوبه هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سرچپه واړشي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی چې خپل خپلوانې وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړه وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې ته بتلې شي هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخې، اوس دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شوي ډېره نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې دا لامدې جامې ته نه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او یک لږ څه الکترولایت پکار دی. نو هغې دپاره یعنې لږ څه چای او داسې څه مالګه اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دغه شی نه ورته پکار دی.
ډاکټر صاحب وبخې، یوه دخه تاسو راسره واوسئ، زه پوهېږم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان دي راسره، محمد کریم ناصری د ځوان اسم د بنسټ مؤسس ته له ننګرهاره راسره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال هم له ننګرهاره راسره دی. دوی له دغه سیل ځپلو سره مرستې کړې دي. که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغو کسانو سره چې سیلونو ځپلي دي څرنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب تاسو کله ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لري؟ ملکه تاسو له ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لرئ سي د خلکو سره سي تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوئ؟ که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پورې مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم، کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پی خلک فرق کوي، په سرخوت کې او په ننګرهار کې اکثره دغه د پیخي قربانیان له بارانونو نه دي کورونه راغورځېدلې دي، یعنی سیلابونو نه دي وړي. دا له نورستان له توپیر لري، فرق نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کې نه ولیدي، چتونه ناسې په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی. نو دا له سیلابونو له کبله دوی قربانیان شوي نه دي او نه دوی هغه شوي دي.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
ناصری صاحب تاسو معلومات راکړه، نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه لیدلی دي دا هغوی ته د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک یې وګوري چې دا په درد لري، ملای جوبله ده، پخې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شاکۍ چې یو چېرته جوړم، هغه باید داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پخې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی هغه پخې لري، د یو رنځور جګول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو هډوکی چې د رګې وشکېږي. نو تاسو په تصور کې چې یو کټ په خي ارکی مثال په توګه یعنی تاسو کور ونه جوړ کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډ واچول شي تاسو لاندې پاتہ تخته نه نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یان دا چې په تا رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر ګړبګړبګړبګونی شي هډوکې پیدا شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدل دا وی دا ډیر خطر دی چې هټ ماته غوې ته پاتې شي ادو کی ما چي نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شې یو شي باندې پات تاو شي هغه چې ادو کې کا ماته او هغه باید په انتقال حالت کې ډیر غنو خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا وی ایکس ری واخ شي اکس واخ شي وګوري چې ادو کې ماته کاوسه تر دې ده لته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملک زی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی آفته هغه روشانه کې لطفا له دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب له شاغلي وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونې په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدلې و را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پوښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ڈاکٹر صاحب مشورے میں واوری دی ڈیری مفیدی دی بالکل نورستان کے خود دغه سے واقعات کی گی دا ښه نظر چې باید احتیاط و سروشی پہ انتقال کے زکاغت کلی چې سرک نہ لری دی او دغه سے ضرب و گوری او مریض نہ رو نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مواوره ده انشاءالله دا به
وحدت وحدت دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې بیا هوا یخه ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وورو ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله هلته که څوک له سیل نه راوځي شي څه به ورسره کوي
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې دغه ترمامیتر الر چېرته کوم شته نه شته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره ځکه کومه کله کله داسې کېږي چې د انسان خپله د بدن تودوخي حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو منځ کې د بدن حرارت دی خو کله کله څلور دېرشو نه کته کېږي درې دېرشو ته کته کېږي دوه دېرشو ته کته کېږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا ده کله چې د انسان د بدن تودوخي درجه کته شوه ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کیږي حماقت په دې معنی چې هم د اوس ته اوبو نه دوی ژغورل شوي دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزه یې کار نه کوي بېرته ځي اوبو ته ځان بېرته غورځوي اوبو ته نو سړی به نه وي چې دی ول د احمق ته غورځانې بېرته وغورځو دی به پوشي چې دغه د بدن یخېدل هم دغه شایستګي باندې تولیدوي چې سړی حماقت ته رسوي دوی ګناه نه لري خپل ځي ځان نه وژني بلکې دا شی کیږي نو مطلب دا دی چې باید د هغې بدن وګوري چې حرارت څومره که چېرته هوا سړی بیا په رښتیا هغوی دپاره دا چې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوستل شي او لږ څه تاوده شی نه ورکړي چې لکه تود شی دا شی نه ورکړي چې د هغوی بدن بیا بېرته لږ څه تود شي
ډاکټر صاحب ملکزی کله په لری پرتو سیمو کې خو حتی په ښارونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کړي څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د دې ناروغ یا دغه سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامیتر خو واضح چې دقیق شه دی خو کچیر په ترمامیتر بیان نه وي نو سړی د بدن پوستکی باندې لاس کوي په تندي باندې په خو باندې ملا باندې لاس کوي چاهې هغه څومره سوړ ده بل دا چې سړی خپل پیږي یو انسان چې یو بل ژغوري پوهېږي چې هوا ما د پاره څنګه ده که خپله یو ژغورونکی روغ انسان ګوري چې ما د پاره هوا ښه ده ډېره سړه نه ده زما یخني کېږي پرته یو کمیس کې طاقت کېږي نو دا معنی لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدلی دی د هغه هم بدن دومره ډېر به سوړ شوی نه وي واضح ده چې اوبه سړې دي نسبت هوا ته خو دومره ډېر به نه وي او که بیا داسې چې یو څوک چې خپله هغه ژغوري هغه یو کمیس کې طاقت نشي کولی هغه ځان ته کورتۍ اغوني ځان یې تود تودې جامې اغوستي نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې ولیدلی هغې ته بعد هم ورته وي چې اوبو خو عادي دي سړې دي نو د هغې بدن بیا په رښتیا سوړ شوی دی نو دغه حالت کې به سړی وایي چې او زما چې بې د کورتۍ طاقت نه کېږي نو هغه چا بدن چې سوړ شوی دی بعد هم ورسره دی نو د هغې بدن په رښتیا سوړ شوی دی نو هغې بدن باید تود کړی شي
ډاکټر صاحب مننه. یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه او سره خطه شو له عمر وحید ټولنیز فعال څخه. عمر وحید کته سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پښتنه لري؟
له ډاکټر صاحب څخه مې پښتنه ده چې د سیلاب تپلو کوم شي
مننه. آواز هم یو څه جر و. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست
پښتنې باندې پوه شوم داسې ما خو داسې پښتنې باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچی دی هغه خېټې ته ډېرې اوبه تللی دي، نو دا کوم شي چې ډېر غلط کار دی. ما کراتو مراتو اوریدلې دي او ځینې طلبه د مرغه وزو ام بي تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټه باندې زور کړی چې بو او به د خلینه وزي، نو دا به کپو وو باندې مرچانی په دې باندې بابا خدای نه کا کس به عمل شي. نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملو وي او خېټه باندې زور کوي چې هله دا او به د خېټه وباسي. دا کار چې به دروختون کړی هغه به یو کتی تر دلاره کتی ده، نو په چې یو ټیوب دلاره هغه به د امیدې تر ډاکټران تیری د ټیوب دلاره بیا وېستي او به وېستي. بل دا ده چې ته خېټه به ترې غا دومره غټه شي نه چې دا غا صاحب بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي، ځکه امیدې کې او به چې دی یو خناغه په ډیر سر د امیدې نه په کلمو ته کته کیو د کلمو د نه بیا د ډاکومېټاتو د لاري او د پښتورګو د لاري بدن خارجيږي، هغه دومره خطر نه دی. خطرې نه نسبتي ته چې سګو ته دی، نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوئ چې په خېټه باندې به زور کوي بق دا غې خلینه به وو باسي دی باندې به هغه کس مړ شي، بلکې هغه ته حوصله وکړي چې ته روغتون ته بيولې شي ډېر په قرار باندې چې هلته په ټیوب باندې د میتن دینه دا وبوي چې دا به ډېر ښه کاری.
ډاکټر صاحب محترم او بخښ فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبر هم کوله که چېرته همدغه ناروغ ټپي او نس هم له اوبو ډک وي لاغه سره به څه کوي؟
که ټپي کوم ځای ټپي شوی دی،
مثلا لاس ټپي دی پښه ټپي ده،
نو کوم ځای چې ټپي دی او خېټه د اوبو د خېټې موضوع مې وویل دا چې در دې ټپو پورې ډېر اړه نه لري، څنګه مې چې وویلې خبره وخت ځای نه شي، د هغه باید زور په معدې باندې ونه شي، هغه به باید همداسې پرېښودل شي روغتونه پورې چې هغه ټیوب د لارې معدې تشه شي. راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه د یو چا لاس یا پښه ټپي شوې ده، نو ډېر غلط کار به دی چې یو څوک یو سیم ونیسي او هغه چې ټپي شوی ده د هغې نه مخ په زړه برخه ډېره کلکه وتړي، نو دا معنی چې دا غیلا نه ډیر مهم عصبونه دي، هغه عصبونه بشکیدلې او دغه په لاس او په خې به بالکل فاجی شي. نو خبر دی چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته په اروپا کې ورته غاز وای کمپرسور ته دی پاک کومه ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خدل شي او دی یو ډیر پلن شي باندې باید هغه وتر شي. پلن سما دا معنی چې چا سره پټکی وي، یعنی په دغه پټکی وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رینی شي، نو بل څه بل څه نشته کولی. او که چېرته دا خطر وي چې هغه هډوکی مات شوی دی، نو که چېرته د مثال په توګه د ونې خوا ته وي ونې وي خاخونه وي یو مستقیم خاخ وي، هغه باید خپل هماغه مټ سره و کې خدل شي او په سر یې یو څه تاو شي چې هغه به هیڅ ونه خوځي، یان دا چې هغه به د سټابیل تاو شي چې دا د کې به ځای دی ځای نشي.
ډاکټر صاحب ملک زه ډیره زیاته مننه، زه پوهیم چې تاسو څومره بوخت یاستي او په دغه وخت د روغتون وخت هم دی چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت کور ودان او ډیره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
را بشم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نه واورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې همدارس په نورستان کې او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنجشیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردګ او کابل کې د ورښتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلونه هم ورسره یو ځای وي. وارله مخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریانې لرئ که خدای مکړه بیا سیلونه راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیره زیاته مننه شبر صاحب محترم. بالکل لږ مخکې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوې نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال ورته تدابیر ونیسي. مونږ الحمدلله په سرخود ولسوالۍ کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماي شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقه هم ملګرو نه غوښتنه شوې ده چې د راتلونکي اته پرون مونږ دغه ځکه پرون هم باران په سرخود سیمه کې او په خار کې پرون هم مونږ همدا بحث درلوده، همدا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نورو دوستانو سره چې مونږ باید خپل تدابیر ونیسو. هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دي رغول شوي، نه دي جوړ شوي، خلک فقیر دي، بېوزله دي، کورونه اکثره پاخه نه دي، نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته. نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه، د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې یو مسؤل ذات انتقال شي تر څو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي. نو په دې برخه کې کار شوی په اکثره کې خصوصا ټولنیزو رسنیو له لارې دغه خبرتیاوې خبرې شوې دي چې سبا به سبا بیا د شدید اورښتونو او طوفانونو اټکل شته.
مننه ناصری صاحب. له عمر وحید څخه به واورو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو اورښتونو له خاطره باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي؟
بالکل، مونږ سینغاړو او دغه زیانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کې یو، هغې بیا خبر کړي چې سبا شپه تېرې شپې بارانونه او طوفان شوي دی، نو بیا هیوادوال ته کوم زیان ونه رسېږي. نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډېره ډېر مسؤلیت د هغې دی چې په داسې وخت کې د هیوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي.
مننه، مننه له تاسو څخه. وحدت صاحب، که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی، څرنګه د خوالو رسنیو له لارې، له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي؟
داسې حالات په نورستان کې د شیبر صاحب محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارګاه کې دي، بهرنۍ چارګاه کې چې هلته سرپناه هم نه لري. نو که څه هم خبر شوي دي خو دوی د اوړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي، په غد داسې توپانونه ورته جوړ کړي چې باران نه محفوظ کړي، خو هغه داسې نه کافي نه دي، داسې داسې طوفانونو دپاره کافي نه دي. نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي، اګر چې ولسوالي ادارې محلي ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي، خو مالداران په داسې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي، چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا مشکل په نورستان کې ډېر زیات دی چې خلک عام آگاهي واخلي او لاسرسی ورته ولري. او بل تاسف دا دی چې
په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې، څرنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړي دي؟
بالکل، دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی، هغې ساحو نه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي، ځان یو طرف ته ویسي. او بیا هم کله داسې طوفانونه راشي چې هغې نه مالدار ځان نشي بچ کولی، مال هلته کنټرول کولی نشي، داسې ځکه واقعیت راځي. او بان هم مالداران خو چون دا د دوی د عمرونو عمرونو چارګاګانې دي، هلته پرې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي، د هغې ساحونه ځان بچ کوي، خپل مال غاړې ته کوي، دغه چې خو خپله مالدار تجربه لري. دلته په ساحه کې په چارګاه کې مالدار داسې سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي، خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچیان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران مالونه دي، هغه ضرر ویني حتمن ویني.
مننه وحدت صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان میلمه دی، محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم را سره دی د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدون نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یاسو د سپوک پروګرام د تاسو سره سره است.
ډیر زړه ته خانه شغله شي برسه محترم تاسو هم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه په دې رنګ شه بس.
وعلیکم السلام. ډاکټر
محمد خادم د علم ولایت واشر ولسوالي.
شرغله شرغله. اول خو ته دا راتوي چې تاسو په سیمه کې څه حال دی؟
منه نه دی خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوي د دروازه پر خو. د ښاغه نورمال حالت غادي حالت ټول خلک خوشاله.
مهرباني اوس خپل نظر او یا سوال.
ډیر زړه مننه. نظر مې دا دی چې دغه اکثره وخت دغه چې د پیش سیرامنت چې د پغرونو یا پغاسمو کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته یعنی ما خپل تیر دغه تیر جمع باندې په د واشیرو د لمن واشیرو له سالي ته دغه غرو ته ځبلالم دا چې کورنۍ مو دلته چلته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې وای د دیوالونو هغه تران به ماتو دوی نور اچ ورتره نکړي یعنی کچيري یو کمزورې دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسی خوله بدات چپس نو په دا ته کوم د خلک دون کی د مېمنو سمې دا چې پښتنه دا چې دی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري دا چې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په پداسي وتاکو چا تاسو ډیر ته وام کړي دا لرګي به تل نکړي هغه به تاسو به هم کوي نو څل په سره کثیر نړیدل وي یعنی بیا یو د ژوند انکام نو خو لا دوی هم په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچان
مانه سب پوښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو یو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکي اصرف صاحب په پروګرام دي.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو السلام علیکم تاسو ته تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه وایم ټول ګرام اوریدونکو ته سلامونه وایم زما دا د جنال اباتو دا کوم نغمانو په دیو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو دغه لرم غواره د غزموش خانه په داس کې به یې پیښه جنه 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 له خوده طرفه کې شو خو بیا هم بندګان په دې کې غټه واند لري په دمنده و چې په کندهار او په کندهار نشه چې مایل دی چې په منده و چې په مند کې د شمکاري پروتکلي د دوبرو جوایل ولې د اړوري بخاري د بری باندې چولې تر هغه اده کړي تر پر جون څوري نو دا غز د نړۍ د وګړو مخې نو څنګه کړي او داره خپل ځانم په دربا کې نو څل غوښمنانم په دربا کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دا د وګړو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسېږي که د خلکو سره یې مشکل لري چې ووت کړی نو دا خو دره بیا تاوانونه رسیدل شي لهونه یو دغه حکومت یې سروي و چې په دغه تجارتي روزایو باندې په دغه خلکو د منډو په خاله باندې چې خلکو عادتي کړی دي ځای نه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسلمانانو پر جوړ کړی دي دلته بیا عادتي نه کړی دلته خو ګرځي او اقتصادي متضرر شي یا نور مسلمانانو سره متضرر شي او حتی ټول افغانانو سره متضرر شي کاندر کا مو سره غمجن شي نو زموږ چې د اصل حکومت ته په امر نه وکي دغه د منډو د غاړي عادتي ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروي وکي د انجنيران ور یو څه وسایل او ټیکنالوژي تر مستلله د چاغه ځای متضرر هغه ځای یو څه خلک وښه نفس واخر چې بیا ولې عبارت بیا هغه څه مستګات چې د وړن سره یې څه هغه څه دي چې دلته شلا او خلک ولې دي الته شلا او خلک ولې دي ته ولې جام ته ولې دي نظام دا هم متضرر ځای نه دي مخکې درځي چې خلک وښه باید دي سروي کې پروګرام یې جوړ کړی
مننه
خلک کې د خلکو څه هم بار
مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیر څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډیو د چاپیریال متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژني هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وو پکې راځي را بشم میلمنو ته ناصری صاحب کاستاسو نظر واخلم هغه یو اړیدون کې قانې دا پښتنه لرل چې خلک چې په کوم کورونه کې اوسه حالت احتیاط نکوي ستاسو تجربه څه ده تاسو چې لدی خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نکوي
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان لري ټول هڅه کې دي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې مغو د دوی د وسط وان یې لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړی دي پاساسي د ولنې دي جوړ شوې دي بس یو د قانوني کار ده او کور جوړ کړه ده او شپه ورځ سبا کوي د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده غوړ یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې د دغه کورنوي یو خچېړنه وشي او سروي وشي دغه کورنوي سره چې دوی اته په بټوي کې کورنوي دوی نسلونه تګروګان دي هغه ته بیچارهګان ماغدی مزدوری کوي او شپه ورځ سبا کې دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدار از نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینې وزارتونه چې یو ګډ کمیټې ورته ایجاد شي نه واجب ننګرهار ته د افغانستان په کچه دغه سي کورنۍ او دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي اقل د سي کورنۍ ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سلګونه کورنۍ لمزه تللې په بشپړه توګه دوی زه مطمئن یم چې همداسې خپلوانو کړه تللې د تشپو ورسره سبا کوي نشته ورسره د مالی توانې چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کړي نو زما غږ په حکومت هم داده په مسولینو څخه مخکنه هم داده چې څومره زر کېده شي د دغه کورنۍ لاسنیوي وشي د کورنۍ په وادولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. واده صاحب په نورستان کې که ستاسو نظر واخلم هلته هم د کورنۍ کې هم څه ستونزې شته د دې تیرو څو کلونو تجربې ځینو کسانو ته فکر کوم نه دي انتقال شوي.
بلکل صاحب دا سیده چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند او ډېر اقتصادي مشکلات لري ژوند په دغه په محدوده مالداري متکی دی محدود زراعت او مالداري نو دا خلک چې خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس د سرطان میاشت تقریبا اخره اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي هلته سرپناه نه لري دغه سې حادثات چې راشي د شدید باران او ګلۍ نو هلته دوی متضرر کېږي او معقول دا چې د اوبو مشکلات دي د کلو د اوبو مالدارۍ دپاره نو هغه داسې ځایونو ته چې هغه شیلي او هلته د اوبو امکانات وي هغه هلته دوی خپله فیصلا د دمګۍ جوړوي نو دغسې واقعاتو کې بیا چې په هغوی دا خو دا د سیلابونه خو ناڅاپي راځي د بارانونه هم یو دم راځي نو په دې کې مالداران متضرر کېږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي نو ځان نشي بش کولی ځکه هغه ویني د ضرر ویني او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د داسې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
بله وحده څنګه کېدی شي چې هغه کسان هغه مالدار چې په نورستان کې له بارانونو نه ځان ساتلی دی او یو تجربه یې ترلاسه کړې ده دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي؟ د انټرنیټ زمانه ده، آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي، دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا د مخکې نه عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي دا جغرافیه د نورستان مشکله ده، ولسوالیان یو بل سره ډېرې فاصله لري، د مرکز نه د لارې ارتباط نشته، سړکونه نشته چې دا په وخت سره دا راټول شي، د مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي، مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه د غرب فایدلو نه د تیګو د ورګېدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې لپاره خو هم هغه ادارات باید تقویه شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعال شي چې هلته د نت د انټرنیټ یا د تلیفون پایي هغه ساحو کې نستي چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي پڅپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي، دغه ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډیر زورور سیبه، بس راغې ناڅاپه نه دغې نه وریځ راله او تیاره راله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې وم، خبره داره بس دغه ځای د ماشومانو په جړا او بس خختیم پرې راغورځېدلې.
دا زما مشر ورور دا د باد او باران کې دا دیوال پرې راپریوته، کوټې لاندې شو، کسانو نخ کسانو دوه زخمیان دي، دوه شهیدان شو.
دغه کوټې کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو چې د دې مشر زوی نورالحق نومیږي، د دې یوه ښځه، څلورې لورګانی او یو زوی او یو خپله، دا وکسه په شهادت رسېدلي، دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي.
د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې ما اورېدې چې د خوابدې وړ خبرې دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 1040 د افغانانو 1040 کورنۍ نهایت سخت بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب، څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغو خلکو لاسنیوی وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 14 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه موږ دلته خیمه ولول کزو مخدوسان شهیدان دي ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورغولې او د مرستو هغه ختم سیل وشي او الحمدلله په ملیونونو روپۍ افغانۍ راټولې کړې او هغه ولایتونو ته مور ولېګلې. اوس په ننګرهاریانو راغلي دا او ننګرهاریان هم الحمدلله ویښ دي، بیدار دي. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې دغه مرستل ته ورسیږي. همداراز خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم خپل مسؤلیت ادا کړی تر ډیره بریده پورې ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت له لورې شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځای مننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو ترڅو د امرسي راټول کې اومدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی دغه ته اجر ورکړي. جسمانه ته دی، روحانه له وطن سره دی، زړه له وطن پورې تړلې ده او په ډالر او په یورو په ډول ډول امرسي خپل نقدي راولې غلې ځوانانو ته او سوداګرو ته دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ څورې نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کو، هم په بایساس سوداګرو غږ کو چې داسې کورنۍ دي لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه چې ډېر ستونزې په همدې سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلې او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، بیا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو هم دا ده چې موږ افغانان لکه پخوا هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، بیا هم خپل مسؤلیت ادا کړو او د دوی لاسنیوی چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دا کمپاین په همدغه خاطر په لاره اچولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدل قربان شوي دي، ادي اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې، څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوی وکړي او وارلمه خه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چکم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګری چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژني یا نور ملګری چې من دی اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستې ټولې کی او د ځانمنو ته ورسي او په بهر مشته وادواله باندې غږ کی. نو د عام وګړو رول ډېر ځانمنو سره کی او دی کولای شي چې دا خلک سره مرسته وکړي او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کې یا دیواد په دننه کمی موسسی یا خیریه بنسټونه چې پیژني له دې سره کینی دي د قناعت ورکی د خلکو ستونزې دي او سره شریکي. نو د خلکو لاسنیوی او د پیغ قربانیانو سره مرسته کولی شي.
مننه عمر وحید. وحدت سب په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوی یې کړی دی، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کېدی شي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیول شي، که تر ډېره حده پورې نه په نسبي ډول باندې. داسې فکر نه کوي وحدت صاحب، ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپلې تجربې له یو بل سره نه شریکوي. تاسو نه واورو
شیور صاحب محترم، نورستان کې خود پخوانه دا سیستم د اشر او دغسې حالات چې رامنځته کېږي، ولس ټول په فیصله حمله کړي او هغه د حادثې زیات ځان رسوي او څومره چې د ورته کېږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي د کلو خلک یا د بانډو خلک لا حکومت نه دومره توقع نه لري چې د حکومت په انتظار کېږي، خپل وس کوي. ما مخکې عرض وکړ چې اکثره په بانډو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري، موږ ورته پلوي وي. پلوي مانا دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري، دا ته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي. کوبان هم هغه خپل مالداران چې څو کسان هلته وي خپل هغه خپل
وضعیت
خپله څاري.
د ترکیې د یوه تجربه زه له تاسو سره شریکه کړم. په ترکیه کې ځینې مالداران په ډېرو لرې غرنیو سیمو کې دا مالچارونه لري او هلته ځي. البته ما یې ویډیوګانې لیدلې دي، له نږدې نه یم ورغلی. هغوی بیا داسې کوي چې کله دغه رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوي او خپل پسونه یا نور څاروي یې لرې ځای ته بیولي او د بارانونو او د واورې خطر وي، هغوی په خپلو منځونو کې له غرنیو کاڼو نه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي. په دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته حتی داسې سمتی جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه وکم مال چې ضرر ورته ډېر متوجي هغه هلته محفوظ کړي.
ناصری صاحب، که له تاسو نه واورو، څرنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې، ګوره د جلال آباد ښار ته ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوي دي، په راتلونکي کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیشه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤولینو لخوا نه او ولسونو لخوا نه مشرانو لخوا نه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي، دوی همغه کورنیو ته چې هغوی د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همداراز د خطر امکانات ډیر دي، هغوی ته وار له مخې خبر ورکړل شوی چې دوی دغه ځایونه پرېږدي او یو مسؤول ځای ته انتقال شي. مخکې مې یادونه وشوه، یو دا د سیلابونو خبره ده. کله ناکله زموږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټه شتون نه لري یا د نمرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بند ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټه جوړ شي. اگر چې اوس خو حوازې خبرې شوي چې په ننګرهار کې څلوېغ زره اجري بزمکه کې خارګوټه جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېدای شي چې دغسې خلکو ته دولتي ځمکې په واک کې ورکړي شي چې داسې خطر نه خالي وي او خارګوټو سیستم جوړ شي. که نه یې نو دوی بیچارهګان هم ناتوانه دي، ناچاره دي، مجبور دي چې داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي. چې
ناصری صاحب وبخښئ، ناصری صاحب، اوس ګوره دغه د خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناه ته ضرورت لري. څرنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي چې دوی بیرته همدغه رنگی مینی بیرته آبادی نکی او خامی آبادی نکی، ځکه چې اقتصاد هم دخل گو سم نده؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله ځپلو سره همدغه خارګوټي جوړ شول، کورونه ورته جوړ شول، ورغول شو د حکومت لخوا، خصوصا د اقتصادي چارو مرستیال ملاړه صحنې له نږدې نه ولیدې. موږ ننګراریان هم غږ کوو په اقتصادي چارو مرستیال باندې، مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسؤلیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراءات وکړي، دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی، تر څو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه ستونزې پیښې نه شي.
عمر وحید، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
لکه څنګه چې ناصر صاحب وویل، باید حکومت دغسې خلکو ته دولتي
ترسو پائندہ کی ہر رقم آفت نہ پامن کی وی کا سیلاب یا طوفانی اور سرنور نقدی مرض سے مشیزہ کا خلق غریب دی وس نہ لری بے وز لدی معیاری کورونا نشی جوڑا امدا علتی چی شدید طوفانوں سیلابوں گلئی بارانوں
مانانا ل محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ ل مؤسس ل عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل او همدارس ل ډاکټر ملک زی څخه منندویم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره کې برخه